افغانستان کې د سهار 5 بجې سوی د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یاکشن بده د لړم یعقرب 13 د نومبر 3 پیل په خبرونو کوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدرخان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبې پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې ښځینه خبریالانې هم پکې وې خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوال ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یوه کال کې یې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګولو وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړې سوي او اکثر یې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. د طالبانو حکومت نه دي ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمبارۍ کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. دغه سازمان نه دی ویلي چې دغه حمله چا کړې ده، خو اسرائیل په غزه کې د هغو سرچینو ادعا رد کړې چې ویلي وو د اسرائیل یوې بی پیلوټ الوتکې پر دغه مرکز حمله کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یوه پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. پیرامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په 4 کاله او 100 میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالره کېږي محکوم کړ. د بند له تېرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس نن له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د اسیرانو لست برابر کړي. دا هغه اسیران دي چې شاید روسی اسیرانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد سي. تر دې مخکې مسکو پر کیف تور لګولې و چې د اسیرانو د تبادلې پروسه سبوتاش کوي. لوبینیتس د ټلګرام په کانال کې لیکلي، غواړم د روسیې د بشري حقوقو له کمشنر د اوکراین د ټولو اسیرانو لست چې روسیې یې سمدلاسه ستنولو ته تیار ده ترلاسه کړم. د اوکراین دغه چارواکي لیکلي چې موږ هر وخت د جګړې د اسیرانو تبادلې ته تیار یو. په وږي اسمبلی میاشت کې هم مسکو او کیف د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړل. هغه وخت 103 اسیران د روسیې له زندانونو خوشې شول او د اوکراین له لوري هم د روسیې 103 اسیران خوشې شوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د افغان خبریالانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. له زده کړو څخه بې برخې شوي نجونې وایي چې په آنلاین زده کړو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
نه دا خوندن به صورت آنلاین ده، حضوری با هم از هم خیلی تفاوت های زیادی
د حضوری او آنلاین ښوونځي سره ډېر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بیې دي چې ډېر په مشکل یې پوره کوو، او دوهمه ستونزه یې د برق ستونزه ده.
د پاکستانه راستنه سوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم د آرام سا نه شي اخیستلی.
تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده که کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
دا هم ورته چې په هلمند کې د جګولور لکبل ځوانان ودونه نسی کولای. په یو تفصیلي راپور کې مودا څرګرلې چې د امریکا د ولسمشری ټاکنې پر افغانستان کوم اغیز لري.
زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونه کې ناراضي.
د اسپانیا صدر اعظم وایي هلته د سختو سیلابونو لکبل د مور شمیر 211 ته زیات شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبريالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی. لږونه افغان خبريالان د بیپولي خبريالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبريالان بنديان کړی دي. سپیو لاستنګزای او نور تفصيل.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبریالان د حقیقت د لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زورزیاتي سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبریالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی، او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال لورزوه. افغانستان د نړۍ په مخ له هغه وادونو دی چې د خبريالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو پورسته رادو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوی په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوی. دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په دیرشه مخبور شوی افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبريالانو له ډلې د 13 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بیپولي خبريالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبريالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبريالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبريالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل
for freedoms of expression, association and peace.
د بیان د ازادۍ ناستو او سولېزو غونډو فضا سخت محدود شوې ده. د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړي توګه خزي خبريالان او د مدني ټولنې غړي لګواخونو ډار او زورونې سره مخ دي. ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د اروپي خوګواخونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبريالانو نه خلاص کیږي، بلکې د خبريالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي واخل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي واخل شوي او زورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان او د افغان غږ خبريال مهدي انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړې چې ډیری خبريالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي.
له پاکستانه ځینې راستنسیوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي که څه هم د راتګ پر مهال ورسره د مرستو ژمنې سوې وي، خو عملي سوې نه دي او د ژمي پر رسېدو یې لاسنیوی نه دی سوی. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري. یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
اوسې کو په الحال په ننګرهار کې کوروم نه کرې دی خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه شته. په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی و او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2040 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی وو چې د 2020 کال د سپتمبر له 15مې د 2040 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 900,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې څه باندې 500,000 افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو ازادي راډیو څلرویش ساعته.
افغانستان کې لزدا کړو به برخصتي وي ځینې جنې چې د زده کړو له آنلاین فرصتونو ګټه اخلي وای چې په دې برخه کې لستوند سره مخامخ دي. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامدار توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې دي.
یو شمیر افغان جونې چې له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې له زده کړو منع شوي وایي نشي کولای له لرې په آنلاین توګه زده کړې وکړي. هغوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم آنلاین زده کړې ګټورې وبللې خو وایي د شته ستونزو له کبله نشي کولای چې له آنلاین زده کړو برخه منی شي. حکیمه صمیمی چې د نورو سلګونو زرو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې یادوي.
درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت های زیادی داره.
د حضوری او آنلاین خوانزی سره ډیر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بېدی چې ډیر په مشکلې پوره کوو، او دوهم ستونزه د برق ستونزه ده. په دا ډول برېښنا چې موږ لرو آنلاین زده کړې ډیر ستونزمنې دي،
به خصوص با ای برقی که ما داریم که خودش اصلا خیلی سخته.
یو بل زده کوونکی سحر د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
مکتب اصول لکس خیلی خوبه برای دختران در این شرایط که افغانستان حال
په دسته حال کې چې اوس انجونی نشی کولای په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي، لدې لارې زده کړې کولای شي. خو ستونزه دا ده چې ښوونکي په آنلاین بڼه نه حاضرېږي، او که موږ کومه پوښتنه ولرو هغه نه حلیږي.
درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
د زده کړو یو فعال بیا ادعا کوي چې د آنلاین ښوونځي له لارې زرګونو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د سولې په نوم د آنلاین ښوونځي رامنځته کوونکي شبانی بسیج د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې که څه هم آنلاین زده کړې د حضوري هغو په څیر اغېزمنې نشي کیدی، خو په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي. اغلی شبانی د افغان نجونو د زده کړو لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د سولې ایکس په نوم د آنلاین زده کړو ښوونځی رامنځته کړ. که څه هم له زده کړو د افغان نجونو د منع کولو له کبله په کراتو په کور دننه او بهر پر طالبانو نیوکې شوي او فشارونه پرې راوړل شوي، خو طالبانو بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. طالبانو په 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او په 2023 کال کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سمې بهرنی مسله د اسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو پر وتلو سره د مړو شمیر 211 ته زیات شوی. نوموړي په ټلویزیوني بیان کې دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د 2500 سرتیرو سربیره نور 5000 سرتیري د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږل کیږي. د اسپانیا د صدر اعظم پوینا دا د سولې په دوره کې د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو تر ټولو ستر عملیات دي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل کوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې اورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي ایثارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، سیندونه او سړکونه کتلي او 211 مړي له دغو سیمو راایستلي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز دا هم وویل چې دا د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیې تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلي سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به هم وګماري. موږ پوهیږو چې ډیرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډیری کورونه او ګراچونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. ښارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډیری خلک یې بې کوره شوي. له همدې امله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پرېکړه وکړه چې د معذفو عسکرو شمیر باید 5000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیې حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
inmediatamente a ese envío.
د اسپانیا په لسګونو ښارونو په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوي او د اسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په دغه هیواد کې د بارانو اندازه بې ساري بللې. دا تراجیدی په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لږ تر لږه 1500 کسان په سیلونو کې مړه شوي وو.
آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي؟ را روانه سه شنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر مرستیال ډیموکرات کاملا هارس د جمهوری پال ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. دغو انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک ځیر دي، ځکه نتایج د ټولو هیوادونو لپاره له یوه نه یوه اړخه اهمیت لري. په دې تفصیلي راپور کې نور تفصیل اوري.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولي. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه یې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر دپاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیزه یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه دی، د منځني ختیځ حالات دي او همداسې د ایران او د اسرائیل تر منځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت دپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانولي.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو لدی صاحب کله چې هر یو یو ګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. ښاغلی ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نه وي.
د جمهورخواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع برت امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث دي سو چې امریکان له افغانستانه وزي د دوه د مذاکرات لارنه او اسټیوینو د اوکراین موضوع د حل کې دوه خواته نه روانه.
د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیر د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو لپاره تر رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونکړي نو ښایي د افغانستان راتلونکي ډیره روښانه نه وي.
د د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده متاسفانه، چې هغه هم داسې کاری اوس خود شي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنی حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنیو شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روانه وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي، چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخې ته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2000 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې وه چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود څنګه چې ادعا کیږي له څو کلونو راهیسې له 100 زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې د امریکا په تور لیست کې شامل دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. د روان کال په زمري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څنګ څارنه لري او په دې عربی اقدامات سوي، په ځواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پیښ شي نو دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نورې ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډله تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو دپاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت ساري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنه کړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپلو منافعو د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د دریم ګړو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نور هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایی حمله کې ووژل شو. همدراز د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بی پیلوټ الوتکو د ګزمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 21مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي نو ښایي روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوی اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګېدلی. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیې قمنداني ویاند خالد زدران ویلي چې اور وژونکي د دغې اور لګېدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول سوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو غږونه اورېدل سوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګېدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداري ورکړ که دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یو تنظیمونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامع مدنی و خبر
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرایل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري خونه د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږي له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباري کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزن ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرایل د بمباریو له کبله ځنډول سوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګری د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په امریکا کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. په هلمند ولایت کې د لوړ ولور دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب سوي چې ګڼ ځوانان د واده کولو توان ونه لري.
والله خو چې زما سره دا د ولور په دغه کې سم راسو کې ډېر به ځینې خوشحاله سم نور مې څرمان نه سم.
دا نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالدارې برابرې کړي او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
ننوي اوسېدونکی ایمن ننوي کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي چې کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپله سرستړی یم.
مریضی داس کړه ما چې رقم رقم مریضی را باندې را باندې نو وسه دغه وسه دغه نسو کوول غار غار نس د خپل کور په خاطر چې زس دوبره سړم دغه می کاروبار وایې به د کور کاروبار څنګه وسی په کور کې پنځه نفر وي سرات مو وس ماته د نور کار نه
په هلمند کې داستون زی وازی د نذیر احمد نه ده ګڼ شمیر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشټوالي لامل له واده پاتې دي او ځینې آن زړه سوي دي د دې دود د غیزو پاړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزدامي کړه ده ولور د 2 لک ډیر زره پات دی غاله نسمه دا کوي واسه نه لرم
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي وای کولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي
دلته په شل لکه غوښته سوي دي په دیرش لکه په پنځه ویشت لکه غوښته سوي دي خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کښیږدي نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لور هم په دې خرڅه سوی وای ابله نو ناست دی ګی پر هغه کور سپینسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پیښه وسي چې هغه یو نولده پیښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوش سوی د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتم
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکو د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړئ
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم د دېونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو د نوې زګدیس کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي کوي افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړۍ او نیټه پیدا کړی دی د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې خزلې دلی دي د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې اسیا جام ته لار پیدا کړې ده پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوې لوبډل مشر ټاکلې او ځینې مخکخ لوبغاړي له لوبډلې کې نیولې دي په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان عبدالیانو له اتلولې کوو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پیلو به وګټله او په دې سره د شپږم پړاو اتلولې خپل کړه په پیلو به کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه او د لومړي ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولې ګټي دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب تر سره شو سریلانکا یې پچه ګټلې وو تو په هنه کړې و سریلانکا په شلورونو کې د ولوبغړ تر سوځیدو وروسته د 143 منډو هدف ټاکلو افغان عبدالیانو ته په توپچونه کې بلال سمی درې او محمد غزنفر دوه لوبغړ سوځولې وو افغان عبدالیانو کڅه هم د لوبي په لومړي توپ خپل پیلستو په هون کې زبید اکبري له لاس اور کړ خو یو ار بیا صدیق الله تل او کریم جنت افغان لوبډل ته خولو بدل افغان لوبډلې ورکل شوې هدف په 19مه ور کې پوره کړ صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځیدلې پاتې شو 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځیدل د غراز محمد اساق رحیمی په 14 منډو ناسوځیدلې پاتې شو خو لوبډل مشر درویش سولی شل منډې کړې وې د پایلو به د غره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر او ګټله هغه په څلور ورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې صدیق الله تل بیا په 50 لوبو کې د 50 پر لپسې نیمه سلیزو پر مټ درې سو اتش پې ته منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یادې اتلولۍ وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي،
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه و ګټلی، رښتیا هم د مرځوانو اتلانو یو ستر اتلولۍ افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپله ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل نولس کلنو، په خپل داخلي کرکټ، یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغه اتلولۍ افغانستان ته راوړل. رښتیا هم منتظر یو چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق یې کو، همه مالی تشویق کو، همه معنوي تشویق کو، دوی د تشویق او د سپورټ او حقدار دي، حق لري، دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولۍ ګټلې. کچيري وګوري دوی هم ډیر زیارو زحمت وستلی دی او یقینا چې زیارو زحمتونه باسي د مقام ته نشي رسیدلی، په لومړی سر کې زیارو زحمت دی. او کرکټ بورډ هم خپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدي کړي دي، کیمپونه کچيري وګوري، د پښته پی جام، غنابات، بیا لیستې، بیا شپږیزا، بیا د عبدالیانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړ. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولېږل چلته، څلور مسابقې تر سره کړل، عمان سره، هانګ کانګ سره، ډېره ښه آمادګي، ډېر ښه تیاری اوسو د ایمرجنګ آسیایی جام لپاره، او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام مو ګټه.
د غراز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو اداسې ویل دي،
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره دغه دی، مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره او مونږ راته ښکاري، دا ځکه د لوبغاړي په شکل مونږ ډېر کپونه راوړي، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل نو زوم شي، په دې کې به د لوبغاړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه. او یقینا چې دوی ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی، ډېر استعداد دی، او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دغه ځوانان ته تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و، د دې ټرافی لپاره چې هغه په جلال آباد کې و، په کندوز کې و، حتی په کابل کې، نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو، دلته مکپ راوه. یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته، یوازې موږ باید راشد، گربز، مجیب دوی ته په سترګو پلاره نه وو، د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده، او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي، او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي. هغه ویلي دي،
ډېر راسره وړنه وله ټول افغانانو ته مبارکي. واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل، موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی و چې کندوز کې و، په کابل کې و، بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ مخکې عمان ته ولېږلو، یو څو وارم اپ میچونه مو کړه، ګراؤنډ سره، آؤټ فیلډ سره بلد شو، هلکان کمبینیشن سره برابر شو، نو هماغه و چې دغه جام هم راوړه، نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعا اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ. زه کپتان
د ویل د چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی. همدارنګه د کرکټ د نړیوال شورا مشر جی شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو تر څنګ د افغان کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی. همدارنګه د آسیا د کرکټ پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی، او یا د بریا افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللی ده.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د یادې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړۍ ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، صدیق قتل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نویز دران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړۍ به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویل ده چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سیشنبې پورز د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9، 11، 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15، 18، 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړې دي چې ډیری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسیدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپل ټولې لوبې وګټلې او په دې سره د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریا وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه پیل او په 25 نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د عصمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. عصمت عالم چې 9 پاڼې لوبولې وې ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرسټ کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپا چونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپا چونکو بشیر افغان وګټله. هغه 10 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په 2 لوبغالو کې پیل شوې وې ټول ټال پکې 14 سیالۍ ترسره شوې. دا ولیدل چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلنو کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ګډون درلود. د یو ټورنمنټ د غوره توپوهونکي او غوره لوبغاړي عصمت عالم څرګندونه اورو.
یقیناً ډېره غټه خبره ده مال لپاره. الله پاک نه ډېر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل د غوره بیټسمن او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده، نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو هماغسې باید زموږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو زموږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده، د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه وه چې الله ما پوره تیاری کړ او خپل ځان او په الله پاک مې پوره باور و چې انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي اتمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي، نو ډېر خوشحالي خبر دی ما لپاره. الله پاک مې شکر گزار یم، زه به خپل پوره کوشش کوم چې آینده د افغانستان څومره لوبي انشاءالله پوره جوش او جذبې سره دغسې لوبه به کوم لکه څنګه چې د ټورنمنټ کې و. بالکل ما پلار خو دلته هم لوبې ته ډېر راتللو، ټول کورنۍ ترونو همیشه به مونږ ماښام کې کېناستلو لوبه باندې تبصره کوله. ما پلار چې کله ته ماته ناستې ما ورته ویلې چې ته کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم، نو په دې خاطر هم ډېر بره ما په خاطر باندې نه نه غلطي زه خپله ځان ته متوجه کېږم او ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم. بیا مې پلار او ترونه ټول به سره تبصره پرې کوم، نو هغوی وویل چې انشاءالله بس کوم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتې انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
بیا هم فوتبال، د فوتبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانی لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکړل شو. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتله په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوتبال مخکخ لوبغاړي وربلل شوی وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوتبال له لوري هر کال ورکول کیږي، سکال مخکخ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او اسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو، او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د یو دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا وره ده چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکښو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډېر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي ترسره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د ابوظبي په ښار کې د یو اف سی ساسمان لوري ترسره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې، او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 25 مقام کې قرار لري. د ورده چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4مه بریا وه. د کرکټ له ډګره مو بل خبر ده چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9مه نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته له پاکستان او کوربه هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلن ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیواوال، حافظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روح العرب، وحید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14مه نیټه پیلېږي او تر 26مه نیټې دوام کوي. د ورده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9مه نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې تر 8مه نیټې وغځېږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه مشر احمد شاه سليمان خيل داسې ویل دي
نو څو کلونو پروسه سي ده د نمخ کې تقریبا 200 لوړ یو تم کابل ته وخت یو دیو نو سي ده فلټریشن سو او دی ایچ ورکیشن نه بعد موږ سلو راتیا نو په اړه وخت نو دغه سلو راتیا لوړ نه بیر بل موږ 50 ټیم جوړ کړو نو هر لو بل د موږ اته ته نیچ برابر کړو نو د سوبل سي سي د لوړ 50 نیچ میکسیمم لوړ کړی دی هر لو غاړي ته دیغه نه بیا سي د موږ 29 20 لو غاړي ته وخت تل کې موږ پورته ولا غو کابل کې نو هغه تقریبا یو 50 ورځې دوام ولرو یو کې موږ غلط لوړ ته میچینو سنرن میچینو موږ ورکو پریکټیس میچینو موږ ورکو او دیغه نه بعد موږ یو څلو غاړي انتخاب کړو دغه کوم څه لګي چې موږ په اوس کې دی درته نو تاسو په دې باندې خبرې استې چې موږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او دغه نه بعد شیک اپ ده نو موږ دغه نه تلس لو غاړي انتخاب کوو دغه میچو نه بعد او دې کې به دی سی 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 څنګه رول د سیسور لو غاړي به تاسو مین سکواډي او سلو به موږ نظر ورکو او ترینګولر سیریز دا میچو نه بعد به ان شاء الله بیا سولس کسي سکواډ چې موږ اعلان وکړو شش کال چې موږ لو غاړي وینو کوچز ډیر زموږ ته سرویس کوو لو غاړي ماشاء الله ډیر میچو لو غاړي موږ ته پلاس راغلي دي او نور ان شاء الله تمه تر لورو ان شاء الله دی په ترینګولر سیریز چې موږ دا یو کوم سوپر فارمس وکي او روان ایشیا کپ دا هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ خپل ډیر مهم دي نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسو چې شش کال چې دا ورلد کپ دا یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ دا نو بیا دم په نیپال کې دا نو نیپال کنډیشن تر کتل وسر زموږ ورته ګورو نو لوغړې شرخه کوي لوغړې دا دې کې موږ دوا د سې لوغړې سې غم خپل کړی دی غم موږ پروګرام سي الله محمد غزن فر موږ کې چو او نصیر ستر ورلد کپ کپتان دی غو سره موږ سې خو یو میچو ټیم ځان سره کول دا چې موږ واسو تیر ورلد کپ سیو کومو په پزیشن پوزیشن واخستو نو دا د موږ لخبار خصاین نو بای د موږ ټیسټ نیشن یو او بای د موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای نو کوالیفای دا ډیر مهم راوند دا بای د موږ خامخه کوالیفای کو او شش کل مشکل هم دا دي چې یو ټیم واسي دا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي نو هغه او ما څنګه مخ ته تاسو وسیغه په نیپال کې دا نیپال ډیر ښه ټیم دا هغه په خپل هیواد کې سیدا خو ټف ټایم او هر چا ته ورکړي نو موږ ان شاء الله ټیم سیدا خو تکړه ټیم دا او دې خبره خو سپیډران موږ ځان سره ځای په ځای کو څنګه تاسو خو سیمه ګورو او موږ سیمه معلومات کړی دی هغه یو څه کوم کنډیشن دا او هغه پیسي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا د لوبغاړو ورسې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزن فر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر رول موږ خپل ډیر مهم ده موږ له کانو سره موږ ځو او زه یې ګورم ان شاء الله لوبغاړي سې موږ بیټسمین سې ګورو خو بیټسمین دا میډل لارډر کې سو فاست بالینګ سو موږ ان شاء الله خو یو ټیم برابر نه خلک
د غراز د لوبډرې روزن کې مجاهد زدران بیا داسې وایي
دا دریم هغه ده پیزی ده چې دلته روان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پر روان ده وجه چې دا چې فیسیلیټی شته سہولیت ورته خري دي ای سی بی دی طرف نه هر څه موجود دي مخکې به جداس کیمپونه کې دا هغه کوکبوره بار سره بنو نو اوس الحمدلله کدي کابل کې مو کته د کوکبوره بار سره دلته کوم کیمپ چې کیږي کوکبوره بار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالیږي هغه دلته موږ استعمالو ځکه چې ای سی بی مغواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر د کوکبوره د خپل سره عادت شي ترسو ال تاسو سنتیاوی ورته نو دا هغه دی فیسیلیټیز دي چې ای سی بی موږ ته راکړي دي موږ په لاس کې دي او موږ دلته په لار اچولې دي نو ان شاء الله ریزلټ به شي کم از کم د دوه درې میاشتو مخکې پروسه ده نو ما چې کله د غنر اغلم کندوز نامه په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچ هم د ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډینګ ډېر لکه پارک پکې نو لګ هغه ډاون غونته او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو 15 ورځې کیمپ نو تر اینډ پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا موږ قرآنی وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغه باندې کم اس کم لاس 15 ورځې موږ ورته چې ترڅو تاسو آرام کینئ نه دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شو هغه باندې تاسو حالت هم کار کوي دوا ورځې بعد موږ یو ورځ ریسک ورته نیولای و هغه قرآنی وظیفه کې نو هغه نه بچ کله دوی راغله یو ټیسټ ورکړ دلته ما خپل فیلډینګ وکړه ډېر امپروومنٹ راغله او چې ګوره کم اس کم څوک چې نه کوم فیلډر د چتلی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی د نه کیچ ډراپ شوی نو دا وړې وړې وجه دي چې هغه کې موږ امپروومنٹ راوستل او ډېر زیات امپروومنٹ راغله او هیله من يم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښه وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
او ورسته خبر مو دا ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یو ار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه. کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. د غرا سلمان علي اغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د ورده چې دا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل دی چې لوبډل مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې له پامه غورځولی دی چې ډېره غوغا یې جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کینول شو فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دای له بابر اعظم سره ناجایزه وګڼله. له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کینول شوی دی. د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمونږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.